د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام اله د چخبه وی او ژوند به مهم په خیر تیری کی درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې په دو موضوعات خبرې کوو لومړی په دې خګي ګو چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي
ځوانه یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي
لنه کول نه څه کول غوړ دي
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلر دي
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي په ځان بې باوري تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترځنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي
اومن ځوانان څه پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي د پانتون نه فارغ وي دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ورکړې وا زه شټلس نشوم ولا په ما کوډې شوي دي ولای ما سره پلانای زید لري زه ولا دا کار نشم کولای زه نه ور سره جوړ د حکومت ما ته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او ورته وقنی کی او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی وګرځي تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر ښه خسماره لري دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی په ډیر وګدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی په ډیر پلیت وکي ډیر سبا لاس تراوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملک زیوای چې د په هنتون لا پرې خودو کله وروسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس خو فعلاً ما پانتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پانتون شروع کړی و ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پانتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمال زای چې د ژوند لا ډېر ستوندو سره مخ شوی وای تلې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او دا سې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و نه بیا ورسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي بعضې مشکلات خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداري و او فعلا ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولونه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم یو وظیفونی سمم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې که یو انسان په چیړنه وکړي کېدای شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی یا واسطې ته پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کولای شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت، زه وظیفه نشم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده، زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، نه کول نه څه کول غوره دي، پیل پکار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کېدای شي یو یا دریو لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند، او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دې به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي یعنې د بې تفاوتي ژوند مختبي، او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایلي، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم، که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته، کېدای سي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی سي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و موین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي. نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغسې دی چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو، په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي، هغوی ډېر خوشی نه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایل اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی. ځوانان راټول کوي سیاست ور باندې.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلي نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله ده، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسئول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی دی په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي بیا غوی نه موږ مرسته وغوړو دا غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وستا انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي د دې مرکې اوریدو ته مرابولم یار صاحب په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه دی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی اول باید خپله ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي اوږدمهاله هدفونه مې څه دي او دا هدفونه باید قانونمند سي دا باید د یو سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه په تریاوزه پری به حرکت کوي په تیاره کې هدف به منی معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په جنه پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کمزای کې لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سول چې په دغه معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسولیت په ټولنه کې واخلي بیا هغه ست قانون د ټولنې مشخص وو هدفونه چې مشخص ولا بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک هغه مسیر ته برابرې اما چون زموش هدفونه و سیستمونه و کلار معلومی نوی همداسی یاد احساساتو پر بنیاد باندې یاد لن محل هدفونه یا مثلا چلن محل گټو پر اساس باندې سره ترسی و بیا په دمنځ باندې کتابی خبره د جنجالونو رامست کیږي دغه کرنلار و د سیستم کتاره منست کی دغه بیا خپل تاره خبرې کی یو ځای ته جرسی
ورسته پختنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لمړی ته به باید سوي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسی او مطالم لرو وي مرغان غب شینی چې بونه سره ورته ځوانان به هغه سره پښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته ذوقونه سره ورته یو شمیر ځوانان سره پښینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلق دی ذوق شوق د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کی په فرهنګي ټولنه کې د کتابخانه رامنځته کی مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې یو څوک د سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کله چې ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی دی وګورې سم په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د فار خپل ژغ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کی هدفمند کی هدفونه ځان سره تواټه کی او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته د کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته شتاره مست کړي د هم ست هغه لوی ټولنې ته شته ژوند پکښ کیږي
ترنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت لري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي میلمه پروگرام کې زبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. دغه ورځ په خپل هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې له افغانستان د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه ورځ دوی د خیری شیګنې په ځینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هیواد ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرق لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپل کومه ټولنه لري؟
د فوکاله افغانستان په هیله جناب صالح صاحب محترم مونږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخو کې څو شو کولای د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوې برخه کې په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي، سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیرېدو په درشل کې ده. خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولای د خپل افغان ځوانانو لپاره په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره او همداراز د یو شمېر کورسونو قابلیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو قدرونو چې په د هیواد داخل کې په تیره زیات اوس مهال چې ډېره بهر دي، دوی ترمنځ موږ یو سجا پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي قدرونه څو شو کولای د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو، د افغان ولس پرمختګ ته او افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغوی کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ یې تقدیروو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویبسایټ کې خپرو. سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو، د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي، او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولای د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر صاحب تاسو خپلې چارې له ترکیې څخه تنظیموئ، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یو چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته، که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، هغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوو. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو، او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي، یغی د تجربو څخه هم استفاده کوو او همدار از دلته تیل کډونه کې منګه دلته د پانتونونو او نړیوال اتحادیه ده چې منګ دغی د پانتونونو چې په افغانستان کې وو د کلولان دي هم موږ دې ته زمينه مساعده کړو څو د تخپل تجربه شریکي کې د مختلفو پانتونونو رئیسان مسولین دغه دلته ګرو کوو یوازینی هدف دلته زمونږه چې یوخین سجامي دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دغه ارتباطي پل ده د ټول نړۍ سره
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنه کې دي هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثر یا لوړې زده کړې کوي یا لوړې زده کړې کړې دي یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بل اخر څه پلان لري د افغانستان لپاره چې ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله، نو زمونږ یوازینی هدف عموخ هم داده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو، څو وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هېواد د ګټې لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي، نو په دې هیله چې په هېواد کې یو باثباته پیاوړی نظام رامنځته شي او د دغه ځوانانو د دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي، زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف هم دا ده چې باید زموږ ځوانان باید چې بهر ته لاړل هېواد هم هېر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره یو د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تېرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمی کادرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دوی مینه د دوی جذبه د هیواد رغونې لپاره د هیواد آبادۍ لپاره پیاوړې ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوو. اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي، همداراز په نورو برخو کې په خیریه برخو کې دی فعال دي، خپل عضویتونه ورکوي او سو زمنګ ولا زمنګ ځوانان سوکاله او آرام ژوند وکړي.
بهر د تاسو مخ کې یادونه وکړه چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالارې زوم میټینګز، په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي میشت دي، هغه د پانتونو سازان دي، اکاډمیک شخصیتونه هم دي، د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي. نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یوه علمي برخه ده چې څنګه وشو کولی چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولی چې وتوانی دو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره په آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې منیجمنت برخه کې دا ګټه ترینو تر سره شي، او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې ترڅنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي. نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولی شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېواد یو هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک علمي ټولنیزې او خیریه برخې دي، تر څو وشو کولی چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړه شي.
بهر صاحب، افغانستان د هغو هېوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر په کې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې د نن له دغو ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نن په دې وضعیت کې راګیر پاتې دي او څه په واسه پوره هم نه دي؟
سره لدې چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله صالح صاحب، پخوا هم په تېرو دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډېره زیاته شوې ده. موږ خپله هڅه کوو مختلفو مرض جو سره هغه خلګ چې بې قید او شرط همکاري او مرسته کوي دې سره په جیرانی کې او چې څنګه وشو کولی یو وازنه عبداله چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي د دې لپاره همکاري کولی شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي سره له دې چې موږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو همکاري لرو خو دا ټولې کومې ټولنې شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هوارۍ لپاره کار کوي. زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي او څه وشي کولی زموږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاسنیوی وشي. موږ هم په همدې کیسو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره زموږ ملګري زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده لکه څنګه چې موږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي ټولنیزه اکاډمیک په دې برخه کې موږ کار کوو خیریه برخه کې هر محل زمنګ ځوانان پرې برخه کې دي خو مواد ډېر زیات په اړتیا لري پرې برخه کې باید ډېر ګامونه پورته شي. زمنګ د ټولو افغانانو
بلې بهر صاحب تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بلې موږ دلته د مختلف سازمانونه دي په کرکټ کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د وای سي ورته وایي د دې ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي ګنې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې له موږ سره په تېره د ټول افغانانو سره افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. نو دوی سره موږ په تماس کې وو په اړیکه کې وو وخت وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې چګون کړو او کار کوو.
بلی بهر صاحب له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندی تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشري سازمانونه چې په بشري برخه کې کار کوي بشري مرستې رسوي او یو شمېر زیات شوي یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمي راغلي دي چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي له یو اغېزمنتیا شته. نو هیله دا ده چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي مختلفو برخو کې افغان ځوانان د لپاره لابي وکړي چې د هېوادوالو لپاره کار وکړي سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې هغه د مرستو وي که هغه علمي برخه کې ښوونیزه برخه کې ورزشي برخه کې په ټولو برخو کې سخته اړتیا ده او د نړۍ په ټولو برخو کې باید لاګي وشي. سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره د افغان ولس لپاره چې په هېواد کې ستونزې دي د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او ونډه واخلي.
بلې بهر صاحب تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي کله نه کله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي زلزله کېږي سیلاب راځي یا نور مشکلات پیښېږي تاسو هم لاس په کار کېږي په دې برخه کې ستاسو هڅې پر کوم مسایلو متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چتر لاندې کار کوي دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې کولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا چا چې اړتیا درلودله سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي او موږ په ښوونیزه برخه کې خیریه برخه کې بشري مرستې کې ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري ترسره کړه. د دې تر څنګ بل دا چې هغه افغان ځوانان چې د هېواده بهر وي کستمالون ده ترکیه نور هېوادونو کې زمونږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادپالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. موږ کوښښ کوو سالی صاحب چې هغه ځوانان افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي موږ خپله ډونیشن جاري وساتو. ما ته یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکوي. دا غواړو چې لا هغه خپلې کړو څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړي بودیجه ایښي چې هېواد کې نورو ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي او هلته افکار ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زمونږ ځوانان شته. په عربي نړۍ کې همداراز په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زمونږ ځوانان شته. په امریکا کې، استرالیا کې او نورو منځنۍ اسیا کې زمونږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلف د نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د فعالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. څه تاسو مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز دا یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساسو هېوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زمونږ یاد مرکز استازی او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډیم کوي، خپل گزارشونه هم شریکوي. په مختلفو برخو کې فرهنګي ناستې کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي او په همداراز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپلواک هیوادونو ته نوي تللي همکاریانې کوي. چې هغه ځوانان چې خپل هیواد مال ته کوم هیوادونه کې یو او نوی ماجر شي وي هغه سره هم وخت په وخت سره مرستې کوي او فعالیتونه ترسره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
پخوا سومو د پخوا هم شمیر قراردادونه ترسره شوي وو. په هیواد کې د لون بدلون سره دا قراردادونه ټکني شول چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره په وړیا توګه سکالرشیپونه وو او د زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشیپونو لړۍ ټکنۍ شوې ده تر دې پورې چې هیواد کې لکه ثبات پیاوړی شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه باید غیر سیاسی وي، هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نخلول شي. سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړو زده کړې زمینې مساعد شي. سره له دې چې اوس هم په دې برخه کې د همکاریانې کوي، په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغوی هم د سلو کسانو سکالرشیپونو خبره کړې و چې په دې برخه کې آمده و چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشپونه ورکړو. د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه. نو په دې برخه کې به هلته کومې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او داراز د نړۍ په نورو برخو کې زمونږ سفارتونه قونسلګرۍ هم په دې برخه کې به فعال اوسېږي او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي څو ځوانانو ته زمینه مساعده شي. نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کړو او د ټولو سره تماسونه ترسره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماتیکې څانګې سفارتونه قونسلګرۍ تحصیلي اتشي باید هم خپل ګامونه چټک کړي سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټکې کړي او لازمینه برابر شي.
بله بهر صاحب، دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري، ځینې شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره؟
د اکثر محل اوس مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګاه جام دا پټه په ولاړه ده. یو ځینې لوی استونزه چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمنګ ډیپلوماټیک ساحه چې هغه ټکانې ده او هغه پالتونه نه ترسره کیږي. خاص شرایط خاص غوښتنې نشته خو که چېرته زمونږ بلداد چې دغه خپلواکي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمان دي خو د افغان ځوانانو لپاره به زمینه مساعده شي. هیڅ کله هیڅ څوک به د تعلیم لپاره د زمینې مخه ونه نیسي او پرېږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړې زمینی مسایده شي. که په هر برخه کې که د شریعتو برخه کې په خاص سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تستاوسم پرې برخه کې همکاري نه کوي. خو دا باید هلته غوښتنه زمونږ ده که چېرې دا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه یې تحصیلي اتشي پرې برخه کې همکاري وکړي. تېر ځل دلته کوم قراردادونه چې شوي وو کوم قراردادونه چې ترسره شوي وو د بدلون سره د قراردادونه ټکني شول. مازی وزینه علت دا و چې دوی سره موږ تماس هم ونیوه. دلته یو د اسلامي نړیوال پوهنتون رئیسان سره دوی ویلي چې حالات لږ مستقر حالات لږ خشي موږ خپل ژوند ته وفادار یو سو شو کولای چې کومې تحصیلي برخه کې قراردادونه ترسره شوي دي او کار وکړو او افغان ځوانانو ته په دې برخه کې زمینی مساعده کړو. خو په ټوله کې هڅه باید دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواکه پرېښودل شي سو په دې برخه کې نورو هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي څوک چې دي باید زمینه او برابر شي. چې لوی ستونزه بل ده چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چې کله زمینه مساعده کیږي هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختۍ ورکول کیږي. چې کله یاد سکالرشپ وخت تیر شوی نو افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دې ته یو ځانګړی کمیشن ایجاد شي سو په دې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېری ځوانان ستونزه همداده چې ډېری ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه داده چې دوی ته زمینه نه مسایدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي. نو دغه ستونزه همداده په دې لړۍ کې باید هم دا ستونزه باید هواره شي او ترڅو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بېرته د هېواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
به هر څه یو ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه ترلاسه کړي دي څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی و چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وې. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېری افغان ځوانان بیکاره دي. د هغې وړتیاونه که هغه په ټولو برخو کې دي که هغه انجینر ده نورې برخه ټول د
علمی قدرونه پټول کې علمی قدرونه یو د غدار چې هغه کوم روحي سره چې راغلی او اوس مهال تاسو ته مخه هم بیکاری زیات ته اوس مهال اغشته ساحو کې دی لپاره د کار نشتون ده ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د ډاکټوري تر کچې زده کړې کړي اول ته ورته لازمه زمينه نه ده مسايده چې په خپل برخه کې پالیتو کې ورته زمينه مسايده شي نو وخت په دې برخه کې د زمينه مسايده شي چې یو کې د وزنه اقدار شي د دې د کاري نشتون املا زما افغان ځوانان د روحي استون سره مخ کړی دي په اشاره افغان ځوانان د خپل حساسه کیس او په دې برخه کې او خپل هغه نغدي نه بیلی همت نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړې دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړې تجربه لري داسې هغه بل دا چې هغه ډېری ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول نو غټه ستونزه ده د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې په پیډیر سره مې گزارش یو هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سره مې گزاري او پنګونه شي او د لیوا څخه بارار ده هم ډیر لوی ستونزه ده چې د کولې ته شي سختې زمونږ ایوازنه هنده کوم دار څو دا ځوان کډرن ترمنز وین څه جام را مست کو او د زمینی په مسایدې د سره بیا ته د هیات لپاره د خدمت جوړ شي
ډېر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر زبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو د غرض د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونې وکړې.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونو تاسو سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
مگر زدل بارا مست منگی بر ولای دے پباخ مگر زدل بارا مست منگی بر ولای دے گلان چلیگی مخ پپانه متوینه گلان چلیگی مخ پپانه متوینه مست منگی بر ولای دے سلمی دل بر ولای دے علی ملار نسیان اونر ولای دے अल मलार निसियार ओनर वोले दे मस्ते मंगे बर मस्ते मंगे बर वोले दे समी दिल बर वोले दे मस्ते मंगे बर वोले दे समी दिल बर वोले दे अल मलार निसियार ओनर वोले दे अल मलार
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
یادوم چڑا رتی نا شرطی کندار ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
تو